سلامونه او ستوري مسید مشال دیو په بلګړی کې مزا عبد الحق کاکر هرکلای کوم په دې غړی کې دغه خبرونه لرو. لومړی د خبري عالم د ستونزو په اړه ده او دومره درته په خوست کې د وداني یو د جوړولو په اړه ده. لومړی په پېښور تلار سو چې هلته زموږ همکاري خالد نیاز له خبري عالم سره خبري کړې دي چې دوی د کوم ستونزو او مشکلاتو او خطرونو سره مخامخ دي. راځي ورته غوښتو
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دا مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی عظیم دا مشال یو بلی ځانګړي خبرونه کې درته هر کله وایم اوریدونکو د نومبر 2 مانیټا هر کال د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیت پر ضد نړیوال اورس پتوګا مانزل کیږي چې مقصد یې خبريالانو ته تحفظ ورکول دي چې دوی په آزادانه توګه خبريالي وکړي. اوریدونکو د نا امنۍ او نور وجوهاتو له کبله پاکستان هم خبريالانو د پاره خطرناک ملک ګڼل شي. د هیواد کې ګڼ شمیر خبريالان وجل شوي دي. وخت په وخت ځنی زندانونو کې گیر شوي دي او ځنی خبريالانو ضد مقدمه درج شوي دي. ولې بیا هم دوی په سختو حالاتو کې خپل رپورټینګ جاری ساتلې دي. پاکستان کې د خبريالانو حقونو د پاره کارکونکو کی تنظیم فریډم نت ورک تر مخه پاکستان کې مئی کال 2023 نه اپریل کال 2025 پورې 15 خبريالان وجل شوې دي چې پکې د دری تعلق سند او د دوو خیبر پختونخوا سره دي. اوریدونکو دې خبرونه کې به د خیبر پختونخوا خبريالانو سره خبرې کوو چې موجوده وخت کې دوی له کومو ستونزو چیلنجونو او دڑکو سره مخامخ تی او دوی سمرا آزادانه توګ باندې خبريالي کولې شي. ورزو د خبريالانو طرف ته
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت را کول او اول سره خپل پیژنګلو کوي.
زما فرید الله نوم دی او زه دلته کې یو نېشنل اخبار سره کار کوم ایز ا بیرو چیف دلته کار کوم او د 1993 نه دلته کې جرنالیزم کې ایکټیو جرنالیزم کې یم. دلته نه می ماسٹر کړیو بیا می ایم فیل کولو د اسلام آباد.
تاسو کوم اخبار سره کار کوئ؟
دا دلته زه د اورسپانی او صاحب بیرو چیف مو ور سره ز ڈی ڈبلیو تا ډو شی ویلې تا د پښتونخوا نه دلته کار کوم اردو سرویس ته پر
ځنی داسي رپورت سم راغلی د فریډم نت ورک تنور ادارو چیرې په پاکستان کې چکم خبري اعلان دي دا غي ستونزې وخت تر بل سی واقعي تاسو غنئ چې په موجوده وخت کې صحافيان لکه ستونزې سره مخ دي.
ډیر مننه. یو تاثر دا و چې په جمهوریت نظام کې دغه صحافت سلورم استنه ویل کیږي خو لبد مرغه دلته کې او بیا خاص کر زمونږ په پښتونخوا سیمه کې هغه شانتي اونشو کو مونږ وګورو نو دوه قسمه مشکلات د دې چې کوم لیکوال دي کوم جرنالستان دي نو هغه ته مخه ته دي. یو دا چې دلته کې کوم وګورو نو زمونږ د پریس کلب چې کوم اکټیو ممبران دي 1500 تقریبا دي نو په دې کې دې ټیم کې 200 د څه د پاسه چې دي دا بے روزګار دي دی سکار نه لري دی د دغه اخبارونو نه د دغه ادارو نه وستل شوی دی. بیا کومنګ بل لخته د دی وګورو نو بازه داسې ملګری دی چې هغه غیر ملکی ادارو ته کار کوي نو هغه ته مختلف ستونزې دي او دغه ستونزې داسې دي چې یو طرف ته د سټیټ لخوا نه وي نو بل خوا مختلف ګروپونه دي عسکریت پسند دي یا مافیاز دي دا غوی د طرف نه دی او بیا په دریم په 13 کې دی حکومت کې چې کوم هغه پیکا ایکټ ته نو کوم معمولی چاته لغون ته یو خبره بد اولګي نو د پیکا ایکټ د لاندې زمونږ دلته په خبر دریو ملګرو باندې د دغه پیکا ایکټ د لاندې چې دینو مقدمه درج شوی دی. بیا په کې مونږ جرګې مرکی کړی دی عدالتونو ته تلیو او دغه سیس چې دینو لکه د جرنلسټانو په مری کې یو قسم تنخته دی هغه مالی او دغه اخو په خپل ځای چې لکه څومره خلک چې دي دلته کې دغه کې بل حکومت د خوانه یو دغه مطالبه زمونږ چې کوم د جرنلسټانو اسوسییشن دی غونډې دی یا تنظیمونه دي هغه دا غوښتنه بار بار کوي چې حکومت د سرکاري خزانې د ټیکس د پیسو نه کومو اخبارونو ته کومو ادارو ته ډیر زیاته پنګ ورکي نو پکار دی چې اغي ځان سره دغه تعلیم یافته الکان او جینا کې چې کوم جرنالیزم کړی دی سبقونه ویلی دی په دې مشکل حالاتو کې چې د دې صوبې په درزنونو جرنالیسټان چې دی هغه وجلې شلو زی په زی هغه اغوا شو بیا ټارچر شو نو کم از کم دومره چې دغه خلکو ته د روزګار ذریعه ورکی او دغه اخبارونو کې ځای کی دغه ټلویزیونونو کې ځای کی بیا حکومت دا هم نشي کولی چې کوم اخبارونه کسان وباسي چې کوم ټلویزیونونه یا نور ادارې وباسي نو هغو ته په شا باندې څه مراعت همداسې نه ورکوي چې لکه د هغوی جی پی فنډ وي یا چې څنګه نور د هغوی نه ڈیڈکشن کیږي ډیر ګڼ ملګري په دې پریس کلب کې بتاسو ووینې چې هغوی یې په یو د قلم په یو دغه باندې یو لفظ باندې دا کړي چې گیٹ کې ادرئی او چوکیدار ته وجې دی ونه پرې دی اس قسمه داسې ډېرې مقدمې دي بیا که مونږ جوډیشری ته وګورو نو کلونه تیر شي خو د دغې ورکرز د دغې مزدورانو د قلم د دغې مزدورانو هغه فیصلې چې دي هغه مخې ته را نه شي ځکه چې د اخبار چې کوم مالکان دي نو په هغې کې زیاتره کاروباري خلک دي یا بیا په پارلیمنټ کې هغه غړي دي د پارلیمنټ نو هغه با اثر خلک وي د دغه زمونږ غوندې مزدورکار د قلم مزدورانو هغه آواز چې دی هغه هلته هم د بوشي اس قسمه سه عمل پیونه شي د پښتونخوا زه ګڼم چې د نور ملک په مقابله کې د پښتونخوا جرنالیسټانو ته ډیر زیات چیلنجونه دي کاغه د حکومت لخوا نه دي کاغه د ادارو لخوا نه دي کاغه د عسکریت پسند ګروپونو لخوا نه دي کاغه د مافیاز لخوا نه دي او که د بیوروکراسي له طرف نه دي نو په دې کې چې کوم خاص کر چې دا سوشل میډیا کله راغله دا غي د خبر سره تصدیق نه خو دلته چې کوم کس اخبار سره وی او ادارې سره کار کوي نو هغه خپل یو اصول لري او دا غه د پاسه دا غه د خبر د پاسه بیا دا غه ایډیټر وی بیا دا غه ایگزیکټیو ایډیټر وی چیف ایډیټر وی سب ایډیټر وی د ډیرو مرحلو نه دا غه خبر تیریږي خو نن چې دی نو حکومت او دا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه چې دی نو دغه سوشل میډیا والا او ورکینګ جرنالیسټن کوم چې چا چې څلور کاله او شپږ کاله سبق ویلي تربیت یې کړی وي یو مستحکم ادارې سره کار کوي د په یو تله کې تلی او عمده کشانتې هغې ته دمکیانې او د کشانتې په هر قدم باندې هغې ته ستونزې را پیښې دي
آیا پنن سوا دور کې سرنګ تاسو خبر او کچی پی کا ایکټ موجود دی سوشل میډیا دور هم دی حکومت لخوا هم مسلې شته داسې پریشر ګروپس هم شته دی یو خبریال په آزادانه توګه باندې کار کولی شي
زه نه ګڼم چې هغه شانتي آزادانه توګه باندې خو په کار خدا دی د تربیت لږ غونې فقدان په دې دی د نوي کول کې چې هغه ون سایډډ ریپورت نه کوي دویم طرف ته مشکلات دا دي چې یو طرف ته هغه دغه نه ورکوي موقف نه ورکوي خپل چې موقف نه ورکوي نو چې کله بیا خبر چاپ شي یا خبر آن ایر شي نو هغه کې مشکل دک راشي چې بیا دغلته کې جرنالیسټ ته چې دي مشکلات وي او هغه مشکلات که هغه قانوني توګه باندې وګوري نو آلریډي هغه رابطه کړي وي خو چې کوم کس باره کې دغه دلته کې دا سیزونه چې دي که تاسو وګورئ نو زه به مثال ورکم په پښتونخوا کې چې دغه 400 ملین دی یا 4 ارب چې کوم دا میگا سکینډل راوتې دی او پرونو بلوس پکې دغه دغه وروته دا هم د اخبار والا او د میډیا والا کار دی چې دک شانتي خبرې مینس تروړي او دغه اوس دغه خبر چې چا مینس تروړي دی هغه به هم په دک پریشانې کې وی چې لکه هغه ته به دمکیم ملاویږي او هغه ته به لایف هم تریټ وي د حکومت لخوا نه د صحافیانو د تحفظ دپاره اس قسمه داسې ټیک ده په قانون کې به وي اخی به وي خو لکه عملی توګه باندې چې څومره دلته کې شهیدان شوي دي تاسو ګوره تر د نن تاریخ پورې د یو کس هم دغه نه شوي خو بیا پیکا اکټ چې تاسو ګوره نو لکه د هغې هم داسې سرخ پی نشته دی خو بس صرف دومره ده چې میډیا او جرنالیسټان چې دي دا د دباولو دپاره او هغه کم سیسته چې مونږ وایو چې یاره د ملک او د قوم او د خاورې په حق کې چې کومه خبره وي د انساني حقوقو په حق له چې کومه خبره وي چې هغه مینځ سره وړو او په هغې باندې حکومتي ادارې چې دی کار وکړي او هغه خلکو ته چې دې سزا او جزا ورکوي، نو دغه بیا په بعضی خلکو ذاتی طور باندې خنه لګي، او چې خنه لګي نو د هغه تاوتریخوالي د وجه نه اکه جرنلستانو ته سزا ملاویږي.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو تحفظ د پاره د قانون حوالی سره کتا صورت لکشانتی او آئے
ډیر مضبوط قانون دی، ډیر ټیک ټاک قانون دی، خو قانون صرف د کتاب و حد پورې دی. د پروټیکشن په حواله کې مونږ وګورو نو هغه شانتی د غنیشته دی که هغه د ادارو لخوا نه وي، او که هغه د مافیا د خوا نه وي، که هغه د دغه تشدد پسند ګروپونه چې کوم دي که د هغوی لخوا نه وي، نو لک تاسو وګورئ ډیر ګڼ ملګري داسې دي چې هغه غوا شوي دي، هغه ته دمکیانې ملو شوي دي. حکومت صرف دومره وکړي چې یو سپایي د هغه په سیکیورټي دغه کې ګڼ داسې ملګري دي چې هغه مجبور شو آخر کې دا وطن پرېښودو بهر لاړل د دغه یارې نه چې حکومت هغوی ته هغه شانتې تحفظ ور نه کړی شو څنګه چې پکارو. دا هغه چې یو پولیس والے وسره کړي یا دغه کړي د هغې باوجود هم په هغه عمله هم شوي دي. په دې جخت وخت کې چې دی زمونږ د یو ملګري په کور باندې ګرنیټونو باندې عمله شوې ده، ډزې پې شوي دي، باوجود د دې چې حکومت لخوا نه هغه ته یو سپایي حواله شوی. تحفظ صرف د کتاب حد پورې دی، او دغه شانتې پریکټیکلی عملی داسې چاته سزا ملو نه شوه. دغه پتهونه لګېده چې دته دا دمکی څوک ورکوي او په څه وجه یې ورکوي، هغه کس پتهونه لګېده، او نه د هغه خلکو پته ولګېدله څوک چې په دې کې شهیدان شو، اغوا شو. چې اغوا شو نو چا اغوا کړو، ولې اغوا کړو، آیا حکومت دغه پتهونه لګولی شوه؟ نو د تحفظ خو دکه حال دی. زما خیال دی چې داسې څه عملي قدمونه په دې تیرو شلو کالو کې کم از کم زما د نظر نه دی راغلی.
زما نوم شهاب هانی سبزی دی او سټرونګ جرنالیسټ ام یونیورسټی پېښور او تعلق مې د بونیر سره دی، روایت پاکستان رپورټر.
نوی راتلونکي چې کم خبریالان دي یا کم اوس راغلي دي فیلډ ته، هغه ته کم مشکلات مخې ته دي؟
ډېر ښه کوېسچن هم وکړو. دا بو وایو چې زه په خپله یو ینګ کم جرنالیسټ یو، مونږ ویلی شو ورته هغه ما په نوی نوی فیلډ راغلی اوس مونږه، نو که مونږ وګورو نن سبا چې دی نو یو جرنالیسټ یو سټوري هایلایټ کړي بل بده من غاغو ته چې دی نو فریډم آف سپیچ نشته یا فریډم آف ایکسپریشن نشته. پاکستان قانون کې دا دي چې ای تفریډم آف سپیچ دی، پریس والتا او جرنالیسټ والتا، فریډم آف سپیچ دی، فریډم آف ایکسپریشن دی، پریس والتا نه بلکې ټول عوامو ته ازادي ده. خو لبد امر غمون ته دغه ازادي په حقیقي معنو کې نه میلاو شي، ځکه چې که مونږ سټوډیو هایلایټ کوو مونږ هایلایټ کولی نه شو. مونږ ته فریډم نشته د خبرو ویلو، ازادي مونږ ته نشته د خبرو کولو، ایکسپریشن کولو. نو مونږ دی چې دا ډېر دې سره مخ کېږو، دې مشکلاتو سره مونږ مخ دی. نو مونږ به دا غوښتنې وکړو چې صحافیان چې کوم دي که ینګ راځي نه وي، هغو ته چې د فریډم آف سپیچ میلاو شي، فریډم ایکسپریشن ته میلاو شي، نو هغوی په صحیح طریقه باندې په صحیح معنو کې به د بې آوازو نمایندګي وکړي.
کم داسې ایشو وا، کم داسې سټوري چې تاسو په کار کول غوښتل، خو هلته تاسو ته محسوس شو چې را دلته کې چې کوم دی ځکه په دې کار نه شم کولی، یا دلته ماته چې کوم دی مسلې جوړې دی شي، کومه ته تاسو لږ مثال را کولی شي؟
تیرہ ورځو کې په یونیورسٹی آف پشاور کې پہور بوہنتون کې یو واقعہ ما ته راغلی و چې یو چیئرمین و چې هغه کم یوجنې حراس کړی و، او بیا له بده مرغ هغه چیئرمین چې دی هغه خپل د حراس کمیټۍ ممبر پاتې شو، پای ټیم موجوده ممبر و دای، بیا چې کم د پشاور یونیورسٹی حراسمنٹ کمیټی دا هم ځان غلې کو، نور هلک هم ځان غلې کو. مونږ ډېر کوشش وکړو چې مونږ دغه هایلایټ کو، مونږ د دې جنې سره ملاتړ وشو، دې مدد وکړو، خو له بده مرغ مونږ ته داسې نه فیل کېده، داسې مونږ نشو کولی چې مونږ ته بیا کې ډېر مسلې جوړ دي هغه مونږ.
او ریدونکو دلته اخلو یو وړه شاندما، او د مینه پس بیا پروګرام لا دوام ورکو.
جنتونو جانتی خوری جنکڑلی دو زخدا جنتونو جانتی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی بیدا امن پورشوی دا جنگونو آبدی خوری اے قبائلی خوری اے قبائلی اے قبائلی سی شملے تا د پختون وزیرستان سوک لری د گر میں د ظلمو پشانی مان سوک رسی غزاتا تم مند ملخان مرد دریا خاندی بنا مسٹولا مشالنا بلکری جنگ کام لسنو نا جدا کری سڑے امن پور کو منزل نو کی پیدا کری سڑے جنگ دیا ویورزی تٹول مر فنا کری سڑے امن ٹول مر لا کستر گا دسبا کری سڑے جنگ دڑو لو یو دخل کو دخندا کری سڑے امن خوا تنو مصیبت نم دے امن دن وی کال دن وی بشارت نم دے امن دن وی کال دن وی بشارت نم دے چنکڑ لے دو زخد جان تنو اے قبائل خوری اے قبائلی اے قبائل خوری اے قبائلی ویدا من پورش ویدا جنگنو آبد خوری اے قبائل خوری اے قبائلی اے قبائل خوری اے قبائلی اے قبائل خوری اے قبائلی
اوریدونکو یو وار بیا تاسو ته پروگرام کې هرکلی وایم. دی پروگرام کې خبریالانو په اړه خبرې روانې دي چې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې خبریالان له کومو ستونزو سره مخامخ دي او دوی څومره په آزادانه توګه خبریالي کولی شي. د فریډم نیټورک راپور کې ویل شوي چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبریالان وژل شوي دي. د دغه دواړو تعلق قبایلي ضلعو سره دی. لدی وړاندې هم قبایلی ضلعو کې ګڼ شمېر خبریالان وژل شوي دي. اوس ورزو د یو قبایلی خبریال طرف ته او ځنې پوښتنې ترې کوو.
زما نامه شیراز خان ده او زه د مومند ضلع څخه تعلق لرم او په مسلک باندې صحافی یم.
دا راته وایي چې خاص طور باندې قبایلی چې کوم خبریالان دي هغه په دې موجوده دور کې له کومو ستونزو کړمو مشکلاتو سره مخ دي؟
نو موجوده دور خو څه چې د قبایلی سیمو صحافیان د شروع ورځې د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په هغې کې مس مینجمنټ هم دی، امن و امان هم دی، د قبایلی علاقو سماجی ژوند پکې هم ډیره لویه ستونزه ده. بله دا چې بیسک چې کوم جرنلیسټیک ایتکس دي هغه هم هلته مسنګ دي، ځکه چې هلته صحافت دومره لویه شعبه نه ده. مثال په توګه بیسک ایتکس کې لکه دلته ډیر صحافیان چې کومه دی که یو خوا د سټیټ لخوا صحافیانو ته دا ستونزه ده چې هلته امن امان نشته دی. زموږ ډیر صحافیان په رپورټنګ په دوران کې وجلې شوي دي، په ټارګیټ کلینګ کې وجلې شوي دي، په بم دماکو کې وجلې شوي دي. دین علاوه صحافیانو سره پراپر اکوپمنټس نه وي، د ادارو لخوا هغوی ته داسې اکوپمنټس نه ورکړی کېږي، داسې سهولیات نه ورکړی کېږي چې هغوی پی داسې رپورټنګ وکړي چې هغه په نیشنل لیول باندې د خودو قابل وي یا په انټرنیشنل لیول باندې د خودو قابل وي. بیا چې کومه دی نو دلته صحافیانو ته سماجی ستونزې هم شته دی چې هلته خلک د کیمرې نه د میډیا نه ډډه کوي، نو او فیمیل صحافت خو بالکل هلته پاسیبل نه دی د سماجی د ستونزو له لاسه، نو هغې کې هم صحافیانو ته ډېرې زیاتې ستونزې وي. بله غټه ستونزه چې کوم مس مینجمنټ ستونزه ده، نو دلته صحافیانو کې هغه بیسک اتکس هم پکې ډېر حده پورې مسنګز دي، او د دې بیسک اتکس چې کوم نشتوالی دی هغه د دې ټولو ستونزو له امله دي چې صحافیانو ته سهولیات نشته دی. ظاهر خبره ده صحافیان هم چې کومه دی هغه ضروریات لري، ژوند تیروي، هغه ژوند بیا چې کله د ادارو لخوا سهولیات نه ورکړی کېږي نو بیا خپل دوی ضروریات د نورو ځایونو نه پوره کوي، په پیسو باندې د چا په حق کې رپورټنګ کول یا د چا خلاف رپورټنګ کول یا دغسې سیزن هم پکې ډېر زیات هغه اثرات دي.
په دې لږ وخت کې هم چې کوم دی په قبایلي ضلعو کې دوه خبریالان وژل شوي دي، اوس بیا چې کوم دی د ترهګرۍ یو نوی لهر هم شروع شوی دی په قبایلي ضلعو کې، آیا دا د صحافیانو دپاره هم یو خطر دی؟
نو د صحافیانو دپاره خو تر ټولو لوی خطر دی، ځکه چې صحافیان هغه د سماج ژبه غوګونه سترګې وي، نو صحافیان هغه خلک وي چې هغه د دغه سیمو حالات روړي او بهر بیانوي. ستونزه پکې دا ده چې دلته دوه حریفان خپلو کې نښتې دي، که صحافي حقایق روړي هغه حقایق چې د یوې ډلې وي د هغه د یوې ډلې خلاف وي د هغه ډلې لخوا صحافیانو ته ستونزې جوړیږي، که هغه وسلوالې ډلې دي د هغوی لخوا صحافیانو ته ستونزې جوړیږي. څنګه چې ما وویل چې ټارګیټ کلینګ کې هم صحافیان وژلې کېږي، بم دماکو کې هم صحافیان وژلې کېږي، نو دا هم دغه وي چې هغوی هغه حقایق مخې ته راوړي ولس ته بیان کړي نو هغوی لخوا هغه ټارګیټ شي. خو بیا که صحافیان د بل حریف خلاف هم داسې څه حقایق راوړي چې هغې ته هغه حریف ته خطره وي، هغه حریف ته دې ستونزه جوړیږي، نو هغوی هم بیا دغه سیزونه کوي چې کله یې په جیلونو کې واچوي، کله یې په اف آی آر وکړي. زه په خپله د دې سیز ښکار یم چې ما د صحافت له امله درې ځل زندان لیدلی دی، فقط د دې له امله چې ما داسې رپورټنګ کړی چې هغه د ځینو ادارو نه خوښ شوی. نو دغه ستونزې په صحافیانو باندې مستقیم منفي اغیز لري.
تاسو څنګه وایئ چې صحافیان کله ټارګیټ کولی شي، نو آیا صحافیان هم چې کوم دی د هغې په شا باندې هم څه داسې کمیانې کوتاهیانې وي، د تربیت کمې یا نور څه داسې، یا دواړه سایډونه نه کور کول؟
نه، په دې کې داسې خاص د تربیت یا د ایتکس یا د ایجوکیشن کمی نشته دی. دلته کې ستونزه څنګه چې ما مخکې ویلې چې صحافیان که دواړه خیز رپورټنګ هم کوي، نو هغه رپورټنګ خو ظاهره خبره ده چې د یو ستونزه چې وي نو هغه ستونزه د یو چا لخوا جوړه شوې وي، که هغه د هر فریق لخوا جوړه شوې وي. نو صحافیان چې کله دواړه خیز رپورټنګ هم کوي، نو په هغې کې چې د کوم فریق ته لګي چې دا خبره زما خلاف شوې ده، نو دغه فریق لخوا چې کوم دی بیا صحافیان ټارګیټ کیږي، د یو فریق لخوا په ټارګیټ کلینګ کې وجلې کیږي، د بل فریق لخوا بیا اف آی آر کیږي. نو دا ستونزې چې کومه دی دا د ایتیکل او د بیسک رپورټنګ په وجه جوړې دي، په دې وجه نه دي جوړې چې ګنې د بیسک یا ایتیکل رپورټنګ تربیت نشته دی.
ځینې رپورټونه دا وایي چې را وخت تیرېدو سره د صحافیانو ضد چې کوم جرمونه دي یا دیوان چې کوم مقدمې درج کیږي هغې کې زیاتوالی را روان دی، د دې څه وجوهات کېدای شي او دې کې کمی څنګه راتللی شي؟
نو کمی خو په دې کې کم از کم په قبایلي سیمو کې خو ډېر ګران دی، ځکه چې قبایلي سیمې یو ډېر غیر معمولي حالاتو سره مخ دي. هلته هیڅ د قانون عملداري نشته دی، په قانون باندې عمل درآمد نشته دی، چې کوم ځای کې عملداري شته هلته هم یو قسمه له ډکټیټرشپ روان دی. هر فریق غواړي چې صحافي په ذریعه باندې خپله رائے چې کومه دی هغه په زور ولس ته ورسی، یا په صحافي باندې خپله رائے وروتپي صرف د میډیا پروجیکشن لپاره چې خپله بیانیه هغه ولس ته ورسوي، میډیا ته ورسوي. نو په دې کې صحافیان به مجبور وي، یا خو به صحافي په کور کینی بالکل بغلې کیږي، او چې رپورټنګ کوي نو بیا به خامخا مغه خبره دا چې فریقینو کې به یو فریق تنه خفکیږي یا به تنه دواړه خفکیږي او دا غي به کنسیکوئنسز روزینو حل خو یم دغه دی چې دلته کې امن اومان راشي تر سوچ امن اومان نه وی راغله نو د قبایلی سیمو چې څومره تبکی د بدمنۍ لامل متاثر شوی دی صحافیان هم باغ تبکو کی دی او دا به تر هغې پورې متاثره کیږي تر سوچ دلته امن نه وی راغلی انتظامیه نه وی راغلی د قانون عملداری نه وی راغلی جوډیشری پولیسینګ وغیرہ نه ټیک شي
تاسو ویل کنه چې تاسو هم درې وارې زندان خوړلې دي د غسیس تاسو لکمو ذهنی کړم سره مخ کړې
نو ذهنی کړو نه خو یوازې د صحافی نه وی بلکې صحافی سره داغه پورا یو فامیل تړلې شي وی کله چې یو صحافی د خپل صحافت لامل د دې کومې ستونزې سره مخ شي نو کاغه په ټارګټ کیلینګ کې یا په بم دماکه کې وجلې کیږي د هغوی بچی خوران کیږي یتیمانان کیږي د هغوی د صحافیانو به د بچو د ساتنې لپاره د سرکار لخوا هیڅ قسمه نس فنډ شته نس اداره شته نس بندوبست دی د هغوی ژوند پکې خراب شي او که هغه مده فیار کیږي هغه زندان ته ځي اوم دغه خبره وی چې دا هغه بچی پکې خراب شي دا غو ژوند باندې منفی اثرات پریوزي دا شان دا ټول فامیل باندې یو ذهني منفی اثر پریوزي نو دا یوازې د سینه د چې یوازې صحافي باندې دا منفی اغیز کیږي صحافي سره تړلی په ټول فامیل باندې خاص خصوصا د هغه بچو باندې دا غوی په تربيت باندې ډیر زیات اثر پریوزي منفی اثر خو په مقابل کې به د صحافیانو د خیر خیګړې د پاره یا د صحافیانو د ویلفیر د پاره هیڅ نشته نه غوی ته فری ایجوکیشن شته دی نه غوی ته د هیلت نظام شته دی نه د غوی د مرګ نه بس د هغوی بچو ته کم داسي فنډز ورکړل کیږي
اور یدن کو وخت ری دوسرا خبر پختونخوا کې د خزو خبريالانو شمیره هم سهده پوری خشویدا دا چې خزي خبريالي فیلډ او ټولنه کې کوم حالاتو کې رپورټینګ کوي او دوی د کوم قسمه خطرو او ستونزو سره مخامخ دي دغه پښتنې مو د انیلا شاهین مخې ته اخو دي نوموړي د تیرو 25 کلونو راهسي خبريالي کوي
پینیم سو شپک سو جرنالیستانو موږ خبريالانو په خبر کې نو دي خبريالانو کې چې دینو موږ 15 زنانا ممبران یو او هغه د ورو کې د مال کې په برابر یو دغه خبر یا لانو کې کوم بیا ګورو نو زنګ فیل کې په ینګ جنریشن کې ینګ جنکو کې ډیر زیات تعداد داسې چې کار کوي مختلف ادارو سره خدای ممبرشپ نشته ممبرشپ نه کېدو په وجه باندې هغه ډیر زیات حالات خرابې هراسمنت هغه سر کېږي هغه چې تر ریکارډینګ لکه هغه رپورٹ کول نشي پرسا به یو نه چې کوم سپورټ ته کوم مقصد دې کوم فائده دې هغه دې نشي ملاوي دي نو د کیسه حالات نه فیمل جنرالستان فیل فری دی لاړش نو کول هم دغه پکار دي چې دیل ممبرشپ پر کول پکار دي اسوسییټ ممبرشپ دیل ور کول پکار دي اجازه ممبرشپ پر کول پکار دي څه طریقې کار دی له جوړول پکار دي دغه خبر تاسو کا کنه چې لکه نور سکول پکار دي زما خپل دا خیال دی چې په فیل کې ډیر زنانه داسې کار کوي اوس بریکینګ نیوز څه کار نشته تاسو یو خبره بلو کا کنه سوشل میډیا سوشل میډیا باندې خبرونه ډیر زیات چې دینو اتنټیک نه وي په هغه زمو صحافیان ته ټارګټ کیږي بل هغه خبره دا چې سایبر کرائم سره رولز دي سره قوانین دي هغه باندې هغه څه عمل درآمد نشته لکه په فیسبوک باندې زیو رپورٹ پر واچم پاغي باندې هر قسم کمنټس راځي اگر ک نیگیټیو وي ک پازیټیو پازیټیو خوري کمی اوس کما د ان پی بیټ ته زما یو رپورٹ مې واچولو کدا غي حق خو ان پی سپورټ کوي پی ٹی ای واپس کنسل کوي کدا سه پی ٹی ای خلاف یو خبر واچم یا حق خبر واچم بل جمع نو زما خپل دا خیال چې سوشل میډیا هم دی وخت کې زنانو د پاره یو ډیر خطرناک شی جوړ شوی دی ځکه کله کله زنانه ذات پسې تاسو یو کنځل وکړي هغې ته یو هسې ناروا په میسج کې یو میسج هم داسې وکړي چې هغه د اخلاقیاتو نه ښکته نو هغه هغه نفسیاتي طور باندې دې حد ته کمزوري شي چې هغه رپورټینګ ډېر زه دا که زه دا وایم چې دا زه تاسو ته پریکټیکلي خبره کوم زموږ ډېر فیمیل جرنلسټان فیل پرې خیر په دې وجه څه د معاشي بحران د وجه نه چې څه جابس نشته چې چا او سیلریز نو چې چا سیلریز وو هغه د نشوالي په برابرو څوک په دې وجه لاړل څوک په دې وجه لاړل چې هراسمنٹ ورسره وشو مختلف فیلډس کې مختلف کسانو طرف هغه ته دا تھریټ ملاو شو چې هغه فیلډ پرې خو دو او بل طرف ته که زه دا وکړم نو ریسنٹلی زموږ یو څو جرنالستان ته په فیسبوک او په واتس اپ باندې مختلف ان نون نمبر نه تھریټ کولو دا شانتي زموږ جرنالست فیمیل جرنالست وا هغه یو رپورٹ قبایلو په زنانو باندې کړو هغه ته ډېر مسلې جوړې نو دا سوشل میډیا عموما ډېر خطرناک هتیار دي زموږ د زنانو حوالے سره زنانو خلاف کزیو رپورٹ صرف دی لا چې بای خلک یو ګوري ٹھیک ده هغه کې به نیگیټیویټی وي یا به د یو کس خلاف وي د یو کس به حق وي خو هغه شی اتنټیک وي ایز اے رپورټر ایز اے جرنلسٹ زما فرض ده دی چې زه جو ہے جیسے ہے جو سے سنگ گوینم چې هغه سے زه رپورٹ کم هغه نه هټ کې کس وي خو بیا بیل خبر ده کنه خو بیا پارٹی بازی شي او زه کله کله ګورم چې غیر جانبدار رپورٹ وي هغه باندې کمنټس ډیر نیگیټیو راځي زما خپل دا خیال ده چې دا ما زموږ د خلاف هراسمنت ده بلکې تاسو ګورئ نو د دې کنزلو بدردو نه هټ کې د ډیرو زنانو سره داغی پکچر سره داغی مختلف تصویرانو سره هغه کې جعلی کا تا کې تصویران ولا غیله پبلش شي په فیس بک داسې زموږ یو دوه کلیک سر شي نو زما خیال دی چې هر طرف نه فیمیل جرنلستانو ته حالت یا د اے آئی دور دی هر یو شی دی حد ته رسېدلی دی چې چا سره سر لګي او چا سره لاس لګي نو هغه تصویر هم بدلېدل آسان دي او ټولو ته پته هم ده چې په دې معاشره کې د فیمیل حیثیت یا پوزیشن دا نه حده پورې کمزورې دی چې د هغوی خلاف څه نه څه داسې طریقې کار استعمال شي چې هغه مزید کمزورې شي نو ډېرې مسلې دي
اوریدونکو د خبریالانو خبرې تاسو واورېدې دوی وایي د معاشي ستونزو تر څنګ دړکو سره هم مخامخ دي ولې دوی ته تحفظ دپاره عملی اقدامات نشي کولی بلخوا وزیر اعظم شهبا شریف د نومبر په دویمه خپل یو بیان کې ویلي آزاد او ذمہ دار صحافت د یو جمهوري ټولنې بنیاد دی وزیر اعظم ویلي حکومت پاکستان کې صحافیانو د تحفظ دپاره ژمن دی داسې اقدامات په کوي چې خبریالانو ضد جرمونو مؤثره پلټنې وشي او دوی ته انصاف ملاوېدو سره د دوی ضد جرمونو کې ککړ کسانو ته سزاګانې هم ملو شي د رپورټرز وداؤټ بارډرز د کال 2023 راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره د خطرناک ملکونو لوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوی کال 2023 کې پاکستان کې اووه خبریالان وژل شوی دي دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسیږي تر بل پروګرام پورې درنه اجازه غواړم د الله پامان
دا او د خبریالانو د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرونه چې خالده نیاز وړاندې کړه او سم دومره خبرونه ترازو او دا تاسو ته په خوست کې زموږ همکار نجیب الله خیل جوړ کړی دا چې هلته د نوو ودانیو د جوړولو په اړه ده راځي ورته ورسو
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه
درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه پیرزویني او نیکی هلیمو منی موږ د مشال رادیو د اوګدو او تفصيلي راپورونو په سلسله کې دا ځل د دې راپور لپاره د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د یو شمېر صنعتکارانو لخوا په خپل ټاکلو سیمو کې د فابریکو او وړوکو کارخونو لپاره د ودانیو د کار د پیلېدو موضوع ټاکلې ده د خوست صنعتي پارک د دې ولایت د اقتصادي پرمختګ کورنیو تولیداتو د ډېرېدو د توکو د کمیت د رامنځته کېدو د تولید شوي توکو د کیفیت د لوړېدو د زرګونو خلکو لپاره د کارموندنې او بالاخره له داخل او بهر سره د سوداګرۍ له لارې د خوست د وسر یوه مهمه او ټاکونکې مسله ده د دې صنعتي پارک د لومړنیو کارونو له پیلېدو 14 کاله تیر شوي په اوس وخت او د تیر جمهوریت پر مهال په داخل کې د فابریکو لپاره د زیربناو د جوړېدو د کار د پیلېدو 4 ځلې پرانیستي شوي خو هر ځل ټولنیزو ستونزو او په دې اړه د غوڅ اقدام د نشتون له کبله کار ځنډول شوی و د خوست د باغ سماوات د صنعتي پارک د کار د پیلېدو د دا ځلې پرانیسته د نورو هغو سره داده چې دا ځل د دې پارک له ټولې سیمې د محوطې چاردیوالي راتاو شوي او د پارک حدود مشخص شوي دي چې په دې سره د پارک په ټاکلې ساحه کې د نورو خلکو د مداخلې مخه نیول شوې ده
دا مشال رادیو ده
درنو اوریدونکو په پایل کې د باغ سماوات په صنعتي پارک کې لدریو تنو صنعتکارانو سره خبري کوو چې هغه عملا په خپل ټاکلو سیمو کې د فابریکو لپاره د تاسیسات او ودانۍ د جوړېدو لومړني کارونه پیل کړل
حاجی صاحب رضوان الله منګل په پایل کې دا سره توې چې څنګه تصمیم ونیول چې د خوست په صنعتي پارک کې یو فابریکې اساس هم بنسټ کېږي
سره ما مخکې فابریکا نه لرله زړه مې و چې خدای دا غیمو ارمان وشه افغانستان کې دا یو شرایط رومانس شي چې د خوست خلکو ته په هر لحاظ په خپل ودا کام او مرکز کې ډېر عمر مدیر شوی دی کنه خدمت وکم او خوستوالو ته بالخصوص ټول افغانستان خلکو ته د هر یو تجار د هر یو سرمایدار د اله دو چې خپل وطن په خپل زور بساش په هر لحاظ په صنعتي برخه کې مثال په نورو برخه کې کوشش وکړو ان شاء الله دغه دوام ورکړو.
رضوان الله منګل صاحب د کومه فابریکا باندې چې تعهداب مو کې خود هغه د ساختماني چرخي عملا پیل شو او بیا وروسته به په دې کې ماشینګیری نصب کیږي دې باندې څومره پانګونه کیږي ځکه چې دا ډیره مهمه ده چې څومره زیاته پانګونه وي په هماغه اندازه به زیاتو خلکو ته کار او د کار فرصت برابرېږي.
د ما خو پانګونه د وخت په شرایطو په سره بیا کیږي که نه نو چې څومره د هغه د پروشات ولري که نه یو شی چې پروشات ولري نو بیا د فابریکې والا خپله تشویق کیږي چې د یو ماشین په دې دوه راوړي درې راوړي بالاخره ان تر لاسو میلیونو تر دوه میلیونو تر درې میلیونو ډالرې ورسوي.
تاسو د کومه فابریکه باندې چې اوس کار پیلوئ یا کار پیل که په دې کې به د څه شي تولیدات ولرئ؟
دا د خوراکي توکو فابریکه ده. هغه څه چې په لکه مثال هغه څه چې په فابریکه کې جوړیږي د خوراکي توکو هغه موږ په مخ وړو لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب څه شی چې خوراکي دي هغه موږ هغه کوو تمه لرو چې په مخ یې یوسو انشاءالله. او د پانګونې په حساب نو اوس خو داسې وښیه چې لس میلیون افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخي دي تر دغې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
تاسو د یو تن صنعتکار رضوان الله منګل خبرې واورېدې. اوس هم یو بل صنعتکار سره خبرې کوو چې هغه هم په خپلې ټاکلې ځمکه کې د ودانیزو چارو لپاره د صنعتي توکو د تولید د فابریکې د ودانیو لومړني کارونه پیل کړل.
زما نوم احمدالله ایوبی د ای جی سی کمپنۍ مسؤول د هلال ایوبی ساختماني شرکت رئیس یم چې فعلا د پرانیسته زموږ د فابریکې د شروع د کار د شروع په خاطر وه. خو دې فابریکه کې موږ متفرقه د ساختماني موادو ته تولیدي شرکت دی لکه متفرقه بخش کې موږ فعالیت کوو. د هغې جملې څخه موږ ساختماني مواد لکه پروفیل او د شوی او میخونه همداسې نور دلته فعالیت شروع کوو. په دې خپل موږ اوس فعلا د ساختماني کارونه پیل کړل. موږ دې فابریکه کې خپله درې میلیونه ډالر پانګونې ته تصمیم نیولی دی چې په راتلونکي آینده وخت کې به انشاءالله خپل فعالیتونه هم شروع
کړو. څومره ځمکه یې درکړې ده او شرایط یې څه و؟
موږ ته یې پخوا دا ځمکه توضیح کړې وه. د جمهوریت په وخت کې فعلا عملان خپل کارونه پیل کوو. موږ غوښتنه زیاته وه خو موږ ته یې دوه جربه ځمکه د خپل فعالیت لپاره دوی راکړې ده.
او کله چې دا تاسو کار عملي پیل شي څومره پانګونه پرې کیږي او څومره خلکو ته پکې د کار زمینه مساعدېږي؟
لکه مخکې مې یادوري وکړله موږ د ساختماني موادو تولیدي شرکت دی. موږ په مختلفو بخشونو کې خپل فعالیت ترسره کوو لکه کنسټراکشن بخش کې د سړک د روډ جوړونو بخش کې. نو موږ دا اراده وکړه چې موږ د هغې د ساختماني موادو په بخش کې خپل تولید هم ولرو. نو موږ دلته درې میلیون ډالر سرمایه‌ګذاري په نظر کې نیول د اول سر کې او تقریبا موږ سره دې کې ځای کې تر مستقیما تدریس او کاریګرو پورې شاید مستقیما دلته مصرفیت پیدا کړي غیر مستقیما تر زر کاریګرو پورې مصرفیږي.
له دې نه مخکې تاسو تجارت صنعت کوم برخه کې کار کوئ؟
موږ خپل کار په ساختماني او سرکزي بخش کې تقریبا چې اتلس کاله سابقه لري. د پارکي صنعتي په بخش کې موږ بار بار د ولایت مقام ته او د صنعت او صنایع ریاست ته خپل مشکلات شریک کړي هم دي. پارکي صنعتي د موږ خپل کارونه فعالیت شروع کړو. په دې پارکي صنعتي کې د دولت لخوا نه بعضي کارونه شته دي چې موږ یې ترسره کړي چې هغه د نګار څخه کانالایزیشن سیستم دی د سرکونو سیستم دی تر ټولو مهم اهم کار چې دی هغه د برق راوستل دي ځکه فابریکات د برق نه بغیر فلج ده هغه فعالیت نشي کولای. نو موږ پخوا وړاندیزونه کړي وو خپل ادارات ته. نو یو هم داسې غوښتنه وه چې تاسو دې کې سره هغه وچ تاسو اول خپل فعالیت شروع کړئ. نو اوس ولی صاحب هم خپله ژمنه دوره بیا تکرار کړه موږ سره چې موږ هر قسم خنډونو مخنیوي تاسو لپاره کوو کافي اندازه تاسو ته توجه درکوو. نو هیله مو ده چې اوس موږ امان کارونه شروع کړل. نو دوی څخه هیله ده چې دوی هم خپل ژمنې موږ ته اثبات ته ورسوي.
پرمختیايي کارونو لپاره یو نیم زر ډالر وخت لغه ټولو صنعتکارانو ورکړي دي.
زیربنا کارونو لپاره پخوا 4.5 فی متر مربع زیربنا کار لپاره اخیستل کېدی چې الحمد هغه کمې کړي دي چې د مهرباني وه چې هغه زیربنا کارونو لپاره یو نیم
نیم ډالر فی متر مربع ارزښت ټاکلی دی. نو هغه ټول تجاران په خپل قسطونو کې د ځمکې قسطونه چې ورکوي په دغه کې جمع نه هغه پیسې تادیه کوي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست په صنعتي پارک کې د فابریکو او کارخونو د کار د پیل په اړه تفصیلي راپور ته غوږ یاست. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته د دې راپور دویمې برخې ته ورګرځو.
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خوست باغ سماوات په صنعتي پارک کې د لومړنیو کارونو د پیلېدو په اړه د مشال رادیو د تفصیلي راپور دویمې برخې ته په خیر راغلی. اوس هم راځو د څو صنعتي بنسټونو له استازو او مسؤلینو سره په همدې موضوع لنډې خبرې کوو.
تاسو به هم لطف وکئ په پیل کې به د مشال راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته ځان معرفي کئ، او له هغې وروسته به راته ووایئ چې په خوست ولایت کې د صنعتي پارک جوړولو ته څومره زیات اړتیا وه.
ګلزلی جلنزوی هم د خوست صنعت او مدن خونې رئیس. خوست ولایت کې تقریبا 2500 فابریکې شتون لري چې ټولې وړې او متوسطې دي. چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ کاغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پنګونه کړو لري. نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عمل هم تاسو وینئ چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده. نو انشاءالله په ډیر کم وخت کې به تقریبا یو سلو پنځه سو تر دو سو په بریکو پر په کم وخت کې دلته عملی کورونه شروع کی.
ستاسو معلومات څه دي په خوست کې څومره صنعتکاران فعالیت لري او په زمین کې په خوست کې په کومو برخو کې موږ صنعتي تولیدات لرو؟
دوه سوه دیرش وړې او متوسطې فابریکې اوس په خوست ولایت کې عمل انکور کې چې په دا کې خوراکي او غیر خوراکي فابریکې موجودې دي. لکه په دا پارک صنعتي کې وسفنې فابریکې شته چې ګډر او سریا تولیدوي، د کرتن او کاغذ جوړولو فابریکې شته، خطه دراغ فابریکه شته، او د صابون او مختلف د خوراکي موادو فابریکې شتون لري. نو انشاءالله امید مو داغه ده چې په دا کې به هغه فابریکې وي چې د افغانستان نه بلکې د نړۍ په سطحه فابریکې به شتون ولري.
جلال زوی صاحب، د صنعتي پارک هغه ابتدایي کارونه خو پیل شول، دا د ځینو فابریکو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې او امید دی چې شپږو میاشتو کې او کال کې به یې حد ته ورسیږي. دلته نورو فکر کوم ډېرو مسایلو ته اړتیا ده، ځکه دا ځای به برق وغواړي، اساسي او فرعي سړکونه به وغواړي، کانالیزاسیون سیستم به وغواړي. ستاسو د فکر په صنعتي پارک کې په دا محوطه کې چې دا څلور سوه جریبه ځمکه ده، د کومو بنسټونو د جوړولو اړتیا ده؟
یوه وړه پروژه چې په تجارتي ساحه کې پارک صنعتي کې کورونه روان وو هغه سر ته رسولې دي. اوس راتلونکي کې شل میلیونه بودیجه پلان کې نیولې شوې ده چې هغې سره به د پلچکو او د سړکونو کور شروع کیږي، او د برېښنا مسله مو هم د وزارت او د برېښنا لوی شرکت سره شریکه کړې ده. انشاءالله هغې هم ودا کړې ده چې توسي فابریکو تر جوړولو پورې به انشاءالله موږ برېښنا هم مکمله کوو. تقریبا په دغه پارک کې به مستقیم غیر مستقیم شل زرو کسانو ته د کور زمینه برابره شي.
جنرال زوی صاحب، دلته همیشه پرانیستي وشوې، ولې متاسفانه دا کار نیمګړی پاتې شو، شپاړس کاله پرې ووتل. څه فکر کوئ د خصوصیدونکو به کله دا ځای کې عملی فابریکې وویني چې دلته تولید موجود او خلک پکې کار کوي؟
امید مو همدغه ده چې په راتلونکي کال کې به انشاءالله د څو میاشتو کې فابریکې جوړولو چارې روان دي. په راتلونکي کور کې به عملا د تولیدات انشاءالله شروع شي.
دا مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو په خوست کې د صنعت او معدن خونی مشر ګلزاری جانانزوی سره زموږ لنډې خبرې واوریدي. اوس بیا هم د صنعتي پارک د اقتصادي ګټو، خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو او قرار قرار د صنعت په برخه کې د هیواد په پرمختګ کې د دې پارک د اهمیت په اړه یوه بله مرکه لرو.
د خوست د صنعت او سوداګرۍ اتاق رئیس ښاغلی نواب میرزای، که په پیل کې لطف وکړئ په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو اهمیت راته په ډاګه کړئ. څومره ضرورت ده او صنعتکارانو او خلکو لپاره به څومره ګټور تمام شي؟
تجار هغه چاته ویل کېږي چې خپل مالونه وړي او راوړي. که چیرې موږ خپل صنعت ولرو نو به موږ په راتلونکي کې خپل مالونه ولرو. او تاسو پوهیږئ چې د یوه هیواد اساسي پرمختګ تعریف داسې دی چې خپلو خلکو ته کار پیدا کړي، او د کار د پیدا کولو دپاره زراعت و صنعت دا اساسي ټکی دی. او دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې موږ هغه تلونکي اوبه چې په میلیاردونه متر مکعبه په اندازه کیږي او په آسیا کې سره عین لري، هغه مدیریت کو موږ به صنعتي فرقونه لکه څنګه چې نن د خوست په تاریخ کې، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل دپاره اساسي د صنعتي پارک کې فابریکې پرانیستل کیږي. په پخوا کې هم پرانیستل شوي، ولې متاسفانه چې دلته اداره یو څه ضعیفه وه، په داسې شکل قوي برخورد یې نه کولو، په ځینو ځایونو کې به غصب کېده او بیا به بیرته هغه فابریکې یا هغه ځایونه چې تقسیم شوي به و بیرته اخیستل کېدل. اوس خوشبختانه چې په صنعتي پارک چې اوس افتتاح کیږي، دا به د خوست د پراختیا دپاره او د خلکو د بوختیا دپاره تر څو پورې چې خپل خلکو ته کار پیدا نه کړي په یوه هیواد کې پرمختګ نه راځي. نو زه هیله مند یم چې دغه فابریکې په پرانیستو سره او د دغې صنعتي پارک په فعالولو سره به نه یوازې خوستوالو ته بلکې ټولو لویو پکتیا ځوانانو ته کار پیدا شي. موږ څلوېښت کاله جنګ تیر کړی دی، تاسو پوهیږئ چې موږ جنګلک فابریکه یو ستر پوهنتون مانځه یووړ، هغه کې کارګران بزګران تربیه کېدل، یا د نساجۍ فابریکې موږ یعنې خپل لباس خپله لرو. ولې متاسفانه چې اوس موږ هر څه چې اغوستي دي پردي دي، دې په اساس چې خپلې جامې ولرو، خپله لنګۍ ولرو، خپل بوټونه ولرو، نو دغې فابریکو ته چې نن یې اساس کېښودل کېږي باید پراختیا ورکړي. حکومت هم په دې برخه کې موږ سره همکار شي، د خلکو سره، د ملي او د خصوصي سکتور سره، او هغه شرایط چې د منځکه په وار کړه چې دوی ورته ایښي دي او څه آسان کړي او قسطونه زیات کړي، تر څو چې زموږ غریب خلک هم وکولای شي چې په دې ځای کې دا ځمکه واخلي او په راتلونکي کې دوی فابریکې پرې جوړې کړي.
ښاغلی میرزای، په صنعتي پارکونو کې د ټول افغانستان په کچه دا د نرخونو مسله ډیره مهمه ده، او هغه خدمات چې هلته باید پلي شي وایي چې ډیرې پیسې اخلي. دا خوست کې صنعتکارانو لپاره د ځمکو قیمت څنګه ده او د هغه دپاره هغه د خدماتو قیمت څنګه ده؟
زه فکر کوم چې په خوست کې د ځمکې قیمت که چیرې موږ او تاسو یې دغې ځای نه یو که د میورې خواته شو، نو بیا څلور چنده پنځه چنده زیاته په درې لکه افغانۍ جرب ورکول کېږي. پنځلس سوه ډالره یې خدمات دولتي دي چې کوي، دا ډېر اسان قیمت دی. او د هغه چا دپاره چې پیسې لري، او څوک چې پیسې نه لري هغه یغې روغ پاک وي خو جیب یې تش وي، نو تش جیب والا که لس روپۍ قیمت کېږدي هم کام دی، او که څوک کار کوي نو دا ډېر ټیټ قیمت دی. او زه ټولو تجارو او صنعتکارانو پانګوالو باندې غږ کوم چې دا غم وخت دی، همداسې دوی په راتلونکي کې کوشش وکړي چې دا ځمکې واخلي. یو جرب ځمکه درې لکه افغانۍ او پنځلس سوه ډالره د خدماتو، دا ډېر ارزان قیمت دی. او په راتلونکي کې موږ به کوشش وکړو چې دا خدماتي پیسې نور هم کمې کړو. مخکې خدمات دوه زره نه سوه ډالر وو، هغه هم رقم کړل زرو پنځه سوه شو. او زه موږ به کوشش کوو خصوصي سکتور چې د حکومت نه نور هم دا د خدماتي پیسو په کموالي کې هڅه او هند وکړو.
امیرزی صاحب، د صنعتي پارکونه همداسې دي لکه ملي بنسټونه چې وي، مقصد ملي بنسټونه د ټول مملکت خلکو ته خدمات وړاندې کوي. څه فکر کوئ دا د خوست صنعتي پارک چې ده، دا یوازې د خوست د صنعتکارانو لپاره، د پانګوالو لپاره او د شتمنو خلکو لپاره ده که د افغانستان نور پانګوال چې دي که هغوی علاقمندي ولري، هغوی هم کولی شي چې په خوست کې صنعتي تولیدات ولري او دلته ځمکه ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې دا به په لومړي قدم کې لومړیتوب خو سوالو ته ده، ځکه هر ولایت خپل صنعتي پارک لري. نو دې په خاطر باندې دا چې پانګونه په افغانستان کې په هر ولایت کې کېږي، دا کومه بده خبره نه ده چې بل څوک راشي دلته پانګونه وکړي. خو لومړیتوب به خوستوال وي، ځکه چې خوستوال دي دلته خوستوال اوسېږي، او خپله پکتیا ولایت هم صنعتي پارک لري، پکتیا کا هم صنعتي پارک لري، لوګر هم صنعتي پارک لري. یعنی داسې ولایت نشته چې د هغې دپاره ځمکه د صنعتي پارک دپاره ځانګړې شوې نه وي. لومړیتوب خوستوال دي، او زه په خوستوالو ته پانګوالو غږ کوم که په داخل کې دي او که خارج کې دي، د ست لینه د ګټه واخلي. هغه وخت کې چې نایل بکما په یو زرو پنځه سوه افغانۍ باندې خوست په ښار کې نمره ورکوله، هغه خلک چې هوښیارو نمرې واخیستې او هغه اوس طلا ده. نو زه اوس په دوی باندې غږ کوم چې دا وخت تېرېدونکی دی، او کوشش دې وکړي چې هر څوک ځمکه واخلي، او که چیرې یې پانګونه واسې درلوده په دې برخه کې پانګونه.
اوس هم په پیل کې د خوست د صنعت او سوداګرۍ ریاست له یو استازي سره مرکه لرو چې په پای کې به د صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې له ځایي چارواکو سره هم شریکې کړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم عبدالله عابد دی، د خوست ولایت د صنعتي پارکونو انجینرۍ بخش مسؤول یم. دغه صنعتي پارک تقریبا څلور سوه جربه ځمکه کې منظور شوی دی، چې په دې صنعتي پارک به یو سلو تقریبا یو سلو پنځه شپېته فابریکې زی پزیشي.
دا مخکې ځمکې دي، بعض خلکو ته نیم جریبه ورکړل شوی دي، بعض خلکو ته دوه جریبه ورکړل شوی دي، دا کې تعادل او شفافیت مراد شوی؟
شفافیت خو انشاءالله سل فیصده په دې کې دی. او بل دا چې یو فابریکادور یو جرب ځمکه غوړي، بل فابریکادور نیم جرب ځمکه غوړي، دا د دوی د خپل درخواست یا دوی د غوښتنې مطابق دوی اسناد څیړلی کیږي. په داخل د وزارت کې هغې پوره کمیټې ایجاد شوي دي، کمیټې اسناد ارزیابي کوي، بعد له هغې دوی ته ځمکې منظوریږي که یو جرب وي او که دوه وي که درې وي.
څومره صنعتکارونو ته تعرفي ورکړل شوي دي؟ په زمین کې سپینه ساحه څومره پاتې ده چې فابریکې باید ولته نوي ایجاد شي یا ځمکه ورته توزیع شي صنعتکارونو ته؟
تقریبا د خوست ولایت دوه سوه پنځوس پورې کسونو صنعتکارونو خپل درخواستونه موږ ته او مستقیمن وزارت ته انتقال کړې وړې دي، چې د هغې جملې نه اووه شپېته شرکتونو ته ځمکه په تیره دوره کې، او څلورو شرکتونو ته په اماراتي نظام کې زمکه توزیع منظور شوی دی شو دی هغه جمله نه یو پنځه شرکتونو خپل اولنی کیستونه تحویل کړی دی
داسې مونږ میګی چې چار دیواری ونه را چاپیر شوه مونږ نه دا شته چې دلته ستونزې ختم شوه د زمکه د ملکیتونو په ارتباط باندې
ټول خصمشتو داخلي او خارجي پنګوالو ته موږ اطمینان او ډاډ ورکو چې پیلن په دې سنتي پارک هیڅ نوه اجتماعي ستونزې او هیڅ نوه د پروژو په وړاندې خنډونه او موانع شتون نه لري پیلن څخه د پروژو د تطبیق پوره آماده او سپینه ده نو دوی نو مدغه غږ دی چې روسي افغانستان کې پنګونه وکړي او بل خصوص خوست روسي دی خوست خلکو ته کری فرصتونه برابر کړي خپل کاروبارونه همدلته وکړي ځکه په خوست ولایت کې په کامل معنا پر رحم غیشتون لري صنعتکارونو تجارتونو ته سہولتونه ایجاد شوی دی
خاغله قانید مو ګورو چې تاسو له دې ځایه په لومړي ځل د محوطي حق د چاردیوالۍ کارونه بشپړ کړی دي خو اساسي کارونه لا هم پاتې دي عمومي او فرعي سړکونه برېښنا د اوبو او کانالیزاسیون سیستم جوماتونه د تفریح او آرام ځایونه دا څه پکې نه دي شوي په دې اړه پلان وخت کې کوم پلان شته
ان شاء الله هغه څو چې هغه لازم دي د صنعتي پارک سره او ارتیا ده اغا به ټول ترتیبونه ان شاء الله په دې صنعتي پارک کې پلان وخت کې شروع کیږي کدي خو راځي د دې صنعتي پارک جوړول صنعتي پارک منځ راتلل د پخپل اغه حسد د دوی د ورتیا او د دې پر زمينه سازي ده تر څو د دې تجارت د دې صنعت وده وکړي مونږ د ټولو صنعتکارانو او تجارانو احترامانه هیله کوو چې دوی اغه ځمکه چې دوی تبرکل شوی ده چې هغه مصرفه کی دلته به دوه پیدا وي یو خو لکه تاسو چې پښتنه وکړه د دوی صنعت او تجارت به وده وکړي او بل به موږ ولسونه ته کار پکې پیدا شي
ماوین صاحب که بیا هم صنعتکاران او سهم لرون کې په خپلو کارونو کې غفلت کوي او عملا کارونه نه پیلوي بیا به د ولایتي ادارې غبرګون څه وي
ان شاء الله د هغې په وړاندې موږ قطعي تصمیم لرو هغه څوک چې هغې ته په دې ځمکه کې برخه ورکړل شوې ده او دوی په هغه باندې کار نه شروع کوي نو هغه به موږ قانون ته مخته کوو ان شاء الله
درنو اوریدونکو د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د صنعتکارانو لخوا د ودانۍ د زیربناو د جوړېدو په باب زموږ دا تفصیلي راپور تر همدې ځایه و هیله ده چې د دې راپور راغونډ شوي مطالبو مرکو او خبرو اترو به په دې اړه ستاسو پوښتنې تر یوه بریده حل کړي وي تر یو بل داسې اوږد او تفصیلي راپور چې بیا هم ستاسو خدمت ته راځو تاسو ټول په لوی او مهربانه خدای سپارو دا مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بل نه درکو خو خوشاله بریالي او سوکاله اوسې ښه وخت
چیک
درې جام